په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد دې ته چمتو دی چې په ټولو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي بیا د بریکس د ډلې اعلامې ته په اشاره وایي چې حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې عملي اقدام وکړي. خو مخیل دی چې د راپورونو برخې ته ورسیږي. سلطان محمد سرور د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خپل افغان ساری ته تلیفون کړی او په ټولو برخو کې د همکاري لپاره تیاری ښودلی دی. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یوولس جنګیالي وژل شوي دي او روسیا وایي شمالي کوریا نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی رسنۍ وایي د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر نن خپل افغان ساری ته تلیفون کړی او ویلي دي چې اسلام آباد تیار دی چې د دواړو هیوادونو د سوکالۍ د پرمختګ لپاره په ټولو برخو کې افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر اعلامیه وایي خواجه آصف صلاح الدین ربانی ته ویلي چې پاکستان له افغانستان سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي او تیار دی چې په ټولو سیاسي، اقتصادي، سوداګري، ترانزیت او د امنیت په برخو کې همکاري وکړي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې دواړو بهرنیو چارو وزیرانو سره منلې ده چې د نږدې همکاري لپاره خپلو تماسونو ته دوام ورکوي او روانه میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې په درشل کې سره ویني. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د یوولسو جنګیالیو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت اعلامیه وایي چې دغه کسان نن سهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په یو برید کې وژل شوي دي. کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پروان پولیسو تېره شپه د بګرام ولسوالۍ نصرت کلي کې 15 کیلوګرام چاودیدونکي مواد او 2 تومانچې کشف او ضبط کړي دي. د دغې پیښې په اړه څوک نیول شوي نه دي. د لغمان چارواکي وایي په هغې چاودنې کې چې نن له غرمې وروسته په دغه ولایت کې وشوه دوه ولسی خلک مړه شوي دي. سرحدي ځواک د لغمان د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو موټر په یو ماین برابر شو.
نن د 2:30 بجو په شاوخوا کې د مرکز اړوند د عمرځایو سر ته چې د غریب غونډۍ په نامه دغه سیمه یادېږي یو ملکی موټر چې البته تیږې پکې راوړلې په دې باندې د سړک د غاړې ماین انفجار کړی چې له امله یې دوه تنه پکې په شهادت رسېدلي دي.
چارواکي تور لګوي چې دغه ماین وسلوالو مخالفینو ایښی وو خو د وسلوالو مخالفینو کومې ډلې تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د روسیې ولسمشر وایي شمالي کوریا د خپل اتومي پروګرام او توغندیو د ازمیښتونو له کبله نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي او کونج ته کړای شي. ولادیمیر پوتین نن په ولادی وستوک ساحلي ښار کې د اقتصادي غونډې په درشل کې د جنوبي کوریا ولسمشر سره تر غونډې وروسته دغه خبره وکړه. ولسمشر پوتین په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د زیاتولو یو ځل بیا مخالفت وکړ او وویل چې د کوریا د ټاپو وږمې ستونزې یوازې د بندیزونو او فشار له لارې حل کېدای نه شي. پوتین وویل تر هر بل وخت اوس آرامي او حوصلې ته ډېره اړتیا ده او له داسې ګامونو چې کړکېچ زیاتوي باید ډډه وشي. روسیا عموما په شمالي کوریا باندې د انتقاد تر څنګ له امریکا، جنوبي کوریا او جاپان څخه د حوصلې او آرامي غوښتنه کوي او وایي چې له داسې ګامونو چې شمالي کوریا پاروي ښایي ډډه وشي. د شمالي کوریا روابط نسبت امریکا ته له روسیې سره ډېر تاوده دي. ډیپلوماټان وایي اروپایي اتحادیه به د روسیې او اوکراینی بیلتون غوښتونکو په چارواکو باندې خپل بندیزونه شپږ میاشتې نور هم تمدید کړي. له دغو بندیزونو سره سم د روسیې او اوکراینی بیلتون غوښتونکو د یو شمېر چارواکو پانګې کنګل شوي او هغوی ته په ویزې ورکولو باندې بندیز لګېدلی دی. ډیپلوماټانو په بروسلز کې وویل چې د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو سفیرانو دغه تصمیم نن ونیوه. دوی وویل په امریکا کې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف نوم به د بندیزونو په لیست کې ځکه پاتې وي چې د اروپایي اتحادیې کوم غړي هیواد یې د لرې کولو غوښتنه نه ده کړې. د اروپایي اتحادیې عدلیه وزیران په دې هکله خپله نهایي پریکړه یوه اونۍ وروسته اعلانوي. او اروپایی عدلی محکمه د سلوواکیا او هنګری عرض چې د اروپایی اتحادیه لخوا د پناه غوښتونکو د منلو د الزامي سهمیه د ټاکلو خلاف کړی وو یو مخ رد کړ. محکمه نن فیصله وکړه چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د اروپایی اتحادیه دغه میکانیزم په حقیقت کې په یونان او ایټالیا باندې د 2015 کال د کډوالو د بحران تاثیر کموي او متناسب دی. دغه پریکړه د پناه غوښتونکو د منلو لپاره په براتسلاوا او بوداپست باندې فشار اچوي. هنګری او سلوواکیا وایي چې د اروپایی اتحادیې د 2015 کال پروګرام چې د اتحادیې له هر غړي هیواد غواړي چې یو ټاکلی شمیر پناه غوښتونکي باید ومني غیر قانوني دی او باید لغوه شي. د خبرونو پای.
له سلطان محمد سرور نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد دې ته چمتو دی چې په ټولو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د بریکس د ډلې اعلامیې ته په اشاره وایي چې حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. بریکس چې چین هم غړی دی او د پاکستان نږدې متحد دی، په پاکستان کې یو شمېر سخت دریځې او ترهګرې ډلې د سیمې امنیت ته جدي ګواښ بللی دی.
دا بنیادی او اساسي تغییر نه ده په محل کې بدې سیاستونه سره یو وي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نسته او بیکاری له امله د هغو ماشومانو شمیر هم زیات شوی چې د دولت وسلوال مخالفان ورڅخه په جګړو کې کار اخلي. د غراز د آذربایجان د ولسمشر او د کورنۍ د یو اختلاس د ادعا مو هم خبرو. نور مطالب هم لرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد دې ته چمتو دی چې په ټولو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال ته په ټلیفوني تماس کې کړې دي. له دې یو ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته دا په ډاګه ویلي چې د نورو د تورنولو پر ځای د خپل خاور کې ترهګرو ډلو پر ضد رښتینې او جدي مبارزه وکړي. نور تفصیلی له اسمت سروان اوري.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د ټلیفون له لارې د دوو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس وایي چې خواجه آصف خپل افغان ساری ته وویل چې اسلام آباد له افغانستان سره اړیکو ته خورا زیات اهمیت ورکوي او په سیاسي، اقتصادي، ترانسپورتي، امنیتي او نورو برخو کې د دوو هیوادونو د سوکالۍ او پرمختګ په هدف همکاري ته تیار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼې کې هم دا راز ویل شوی چې اسلام آباد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې او ثبات د پروسې ملاتړ کوي. پاکستانی رسنیو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له قوله څه نه دی ویلي، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی له پاکستان څخه یو ځل بیا وغوښتل چې په خپله خاوره کې د تروریستي پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي.
بستر است با جای اینکه همیشه با ادعاهای بی‌اساس و کاذب پاکستان بار ملامت خود را
نشاند. خبر داوی چې پاکستان په بی اساس او دروغجنو ادعاو سره خپل ملامتی پر افغانستان وانه چوي، د تروریستي ډلو پر ضد د رښتینی جدي او عملی مبارزه وکړي او په خپل قلمرو کې د دې ډلو د پنازینو پر ضد ګام واخلي.
پاکستان د طالبان او نورو سختري جوړلو د ملاتړ په خاطر په ورستیو کې د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دی. ورسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې نور د پاکستان په خبره کې د تروریستانو خوندي پناه ځایونه نشي زغملی، د بریکس ټولنې چې د پاکستان ډېر نږدې دوست چین یې هم غړی دی، پاکستان میشتي تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښونکي وبللې. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپله وینا کې پر پاکستان ژغ وکړ چې له افغانستان سره خبرې وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره یو لړ ژمنې وکړې او پرونې ویلي دي چې پاکستان په خوا ځینې تېروتنې کړې او باید تاریخ ومنو او خپلې تېروتنې سمې کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ د فشار له امله داسې خبره کړې که د ستراتیژۍ له فشاره د وتلو له امله داسې څه ویلي. دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مجیب المر څخه کړی ده.
پاکستان کې دوه قوته موجود دي، یو ملکي حکومت دی، یو نظامي حکومت. ملکی حکومت په تیرو کې هم له افغانستان سره ښې اړیکې غوښتې دي او په دې برخه کې مشخص سپارښتنې درلودلې او فرمایشات یې درلودل او غوښتنې یې درلودلې. دوی له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، سیاسي روابط باید ښه شي، اقتصادي روابط باید ښه شي او ټول موارد باید ښه شي. اما اصلي خبره دا ده چې پاکستان کې هلته نظامي حکومت حاکم ده او د دوی بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ ستراتیژي دا د پوځیانو په لاس کې ده.
د پاکستان د اوسني موقت حکومت چارواکو تیر ورځ له پاکستاني رسنیو سره دا خبر هم کړی و چې دوی چې کومې خبرې کوي د افغانستان په ارتباط او یا د نورو سیاستونو په ارتباط، دوی د پاکستان له پوځ سره په سلام مشورې مختځي. که چېرته دا خبره ومنو بیا څه فکر کوي؟
د پاکستان له پوځ سره که سلام مشورې شوي، د پاکستان دغه حرکت تر ډېره حده پورې تکتیکي حیثیت لري. دوی د دې لپاره چې وروستي وارد شوي فشارونه راکم کړي، د هغه لپاره د پاکستان پوځ ملکي حکومت مخته کړی ده او دا چې ظاهرا ملکي حکومت د پاکستانیانو نماینده دی، نو د دې لپاره کېدای شي پوځ د دوی سره ځینې پټې خبرې کړي چې څنګه وشي کولی، کوم فشارونه چې وارد شوي دي هغه فشارونه له خپل سره لرې کړي.
روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر هم ډېرې توندې خبرې وکړې او د پارلمان غړیو ته وویل سي کوم سیاست باندې چې پاکستان روان دی او اسلام آباد روان دی چې له امریکا سره روابط خرپړ کوي او له چین سره روابط بهتر کوي او یا پر روسیې باندې اتکا کوي، د په وینا دا د منلو نه ده او دا امکان نه لري. آیا دغو خبرو ته په کتو سره داسې نه ښکاري چې د پاکستان په ستراتیژي کې د فشارونو له امله بدلون را روان دی او یا بدلون راځي؟
دوی د حرکتونو تکتیکي دي لپاره چې اما ځان بل لور ته واړوي او که چیرې دوی موافقه شي ډېر لږ وخت بیرته خپلې اصلي پالیسي ستراتیژي طرف شي، چې هغه په افغانستان کې یو کمزور حکومت پاتې کېدل دي، څو د پاکستان مشروع او تر څنګ تر ټولو مهمه نامشروع ګټې خوندي شي.
د سیاسي چارو کتونکو مجیب المرو چې د پاکستان د لوړپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندول، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره یو لړ ژمنې وکړې او پرونی هم ویلو چې پاکستان په خوا ځینې تیروتنې کړې دي او باید تاریخ ومنو او خپلې تیروتنې سمې کړو. وړاندې دغه راز بیا د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمیر غړو د څرګندونو په باب اوري چې د بریکس د ډلې د اعلامیې د وروستۍ اعلامیې تود هرکړی کړی دی. د هغې اعلامیې چې د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې یو شمیر سخت دریځې او ترهګرې ډلې نومونه یاد شوي او هغه د سیمې سولې او امنیت ته ګواښ بلل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي د بریکس د ډلې اعلامیې ته په اشاره وایي چې حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. د روسیې او چین په ګډون د بریکس پنځو غړو هیوادونو څو ورځې وړاندې د خپل سرمشریزې د پای په اعلامیې کې د لومړي ځل لپاره یو شمیر هغه ترهګرې او سختدریزې ډلې د سیمې سولې او امنیت لپاره ګواښ وبللې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. نور حالې د واصل وصال په راپور کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي وایي د بریکس اعلامیه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د نسبي هوکړې خودنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجود دي د تروریستانو په توګه یادې کړې او د سیمې لپاره یو ګډ ګواښ وباله. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقیوم سجادی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې موقع څخه د ګټې اخیستنې لپاره پکار ده چې د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړونې لپاره جدي اقدامات وکړي.
روان د مبارزه با تروریزم علارغم فضای مساعدی که در
دوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې چې کومه فضا د نړیوال ټولنې او په ټوله کې په عمومي افکارو کې راغلي، دغه فکر هغه وخت بریالی کېدای شي چې د افغانستان حکومت له دغه فرصت څخه د ګټې اخیستنې لپاره لازم ظرفیت رامنځته او د پالیسۍ په جوړولو سره په دې تړاو عملي اقدامات وکړي. افغان حکومت هم لا دی وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. افغان حکومت هم له دې وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. د بریکس ډلې رهبران پرمختللي قدرتونه دي چې پکې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي او د توریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د بریکس ډلې رهبرانو په اعلامیه کې د سیمې د امنیت لپاره طالبان، حقانی شبکه، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب تحریر، داعش او نورې توندلارې ډلې ګواښ بللي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریکس غړي هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې میشتې توریستي ډلې د سیمې لپاره ګواښ بولي چې له دې وړاندې د دغې ډلې دوه غړو هیوادونو چین او روسیې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په اړه چې پاکستان ته پکې په دې هیواد کې د توریستانو د موجودیت له امله خبرداری ورکړل شوی و ملاحظات درلودل. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې روسیه او چین دواړه له ګډ ګواښ سره مخامخ دي، خو د دوی په باور د پاکستان په اړه د دغو دواړو هیوادونو موقف کې بدلون ډېر بنسټیز نه ښکاري. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرالله حقپال ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او په ځانګړې توګه چین له پاکستان سره پخوانۍ ملګرتیا لري، نو د دوی ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې به خوندي وي.
زه فکر کوم د پاکستان د چین ملګرتیا اوږدمهاله ده، ستراتیژیکه او بنسټیزه ملګرتیا لري. نو دې خاطر زما نظر دا ده چې کله چې په بعضې قضایاو کې موقف داسې سطحي او ډېر پېتیدی شکل تغییر کړي، دا بنیادي او اساسي تغییر نه ده.
خو اسلام آباد په کراتو له توریزم څخه د ملاتړ اداره رد کړې ده او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې توریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې د افغانستان په ګډون نړیواله ټولنه، امریکا، چین او روسیه هم ټینګار کوي چې توریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو پاکستان هڅه کوي چې د تل په څیر په خپلو بې ځایه اداو د ملامتۍ پیټه د بل پر اوږو واچوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وای په افغانستان کې د بې سوادي کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني ده. سرور دانش دا څرګندونه د سوادي نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. دانش وویل د افغانستان په سلو کې شاوخوا 15 خلک بې سواده دي، چیرې د په وینا دا یوه لویه ستونزه ده. سرور دانش دغه راز بې سوادۍ تر څنګ چې د افغانستان لپاره یو لویه ستونزه وبلله، د پوهنې له وزارت هم وغوښتل چې باید ماشومان او ځوانان د اعتدال په روحیه وروزي. محمد حدیث پردیس نور تفصیل وړاندې کوي.
افغان حکومت د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې روزنیز او تحصیلي بنسټونه د نفرت او افراطیت د له منځه وړلو په برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د ولسمشر دویم مرستیال سروش دانش چې د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د پوهنې وزارت مکلفیت لري څو ماشومان او ځوانان په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر تربیه کړي. دا نوموړي په خبره افراطګرایي د افغان ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده. یو له هغو اصلي مرکزونو چې کولی شي له دا ډول جریانونو سره په اصولي او بنیادي توګه مقابله وکړي معرف دی. نن معرف مکلف دی چې په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر ماشومان او ځوانان تربیه کړي. له دې خبرې وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمي نصاب څخه هغه ټول متنونه چې د افراطګرایۍ، تعصب او تاوتریخوالي د پراخېدو لامل کېدای شوی لري شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو معلومات له مخې اوس مهال په هیواد کې له 15% وګړي لیک لوست نشي کولای. د ولسمشر د دویم رسیال په خبره دا مهال 10% خلک چې عمرونه له 15 کلونو پورته دي لیک لوست کولای شي، چې په خبره په دې ترتیب افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د بې سوادۍ کچه په کې لوړه ده. نامنی په افغانستان کې د پوهنې پر وړاندې لوی ننګونه بلل کیږي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 2 میلیونه وګړي ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي او د امنیتي ستونزو بله 1200 خوانزی بندي. له بل خوا لمړی مرمن رولا غنی چې د لیکلوست په مناسبت د جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دولت د پوهنیزو خدماتو وړاندې کولو ته اراده لري. خدای غلی غنی په خبره روزنیزو بنسټونو ته د سواد زده کړې د زینو مسولینو لار موندنه له شکایتو سره مل ده.
البته از قبل اراده سیاسی نبود که مردم سوادآموز شوند.
البته لوړاندې د اراده موجوده نه و چې خلک دې باسواده شي، خو اوس د ملي والی په حکومت کې سیاسي اراده شته او غواړي چې خلک په دې پوه شي چې څنګه لیک لوست وکړي. د دې کار لپاره باید مسلکي کسان غوره شي، نه هغه کسان چې زورور دي او یا وکیلان پیژني. زیات خلک ماته راځي او شکایت کوي، مثلا د ولایت د سواد زده کړې د مسؤول د اوسېدو ځای په بل
لومړی میرمن امنیت او حسین ته د رسیدنې معقول لار سواد بولی او ټینګار کوي چې بې سوادي ټولنه د جهل، فقر او بې ثباتۍ په اور کې سوځي.
د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ولسمشر د دوهم مرستیال او دغه راز د ولسمشر د لومړۍ میرمنې څرګندونې واورېدې. سرور دانش نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته له پوهنې له وزارت وغوښتل چې باید ماشومان او ځوانان د اعتدال پر روحیه وروزي. دانش دغه راز وویل چې روزنیز او تحصیلي بنسټونه باید د افراطیت پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري اداره یونسکو سک 2018 کال د سواد نړیواله ورځ د سپتمبر په 8 په پاریس کې په خپل مرکزي دفتر کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. یونسکو غواړي چې خلک د سواد په برخه کې کومو مهارتونو ته اړتیا لري چې وکول شي د نننې د مخ په ودې ډیجیټلي ټولنې له وسایلو کار واخلي. دغه راز د اداره غواړي چې د سواد په برخه کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه اغیزمن کړي چې وکول شي له دغه نفوس څخه چې الکترونیکي یا ډیجیټل ټکنالوژي نن په نړۍ کې لري استفاده وکړي. په هغه ارقامو کې چې یونسکو په خپل ویب پاڼه کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د سواد د کچې په اړه یې لیدل کېږي چې په افغانستان کې په 2018 کال کې د لویانو د سواد کچه په سلو کې څه کم 2.2 ده. په دې معنی چې هغه کال په دې هیواد کې په سلو کې څه باندې 8% لویان له لیک لوست څخه نه و برخمن. د دغو وسایلو له مخې د ځوانانو وضعیت یو څه ښه دی، یعنې په سلو کې 8% ځوانه طبقه له لیک لوست څخه برخمن دي. د افغانستان ځوانه طبقه هم تر نورو زیات نن ورځ له الکترونیکي یا ډیجیټلي لو کار اخلي او هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک هغه ډیره کاروي. په افغانستان کې د ځوانانو په تیر بیا د ماشومانو د بې سوادي یا د چې خونځي ته نزي نور ستونزې هم راپورته کړي دي. له دغه ځوانانو او ماشومانو څخه په افغانستان کې دولت وسلوال مخالفان هم په جګړو کې انکار اخلي. په دې اړه د بشري حقوقو ډلو په وار وار اندېښنې څرګندې کړي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو سکال د پاکستان له پولو سره په نږدې سیمو کې شاوخوا 40 کوچنیان چې وسلوالو طالبانو په جګړه کې د ګډون لپاره نیولي وو وژغورل. فرانس پرس خبری آژانس د یو شمېر افغان چارواکو په حواله ویلي چې د نیستمنو کورنیو ځوانان او تنکی ځوانان د پاکستان په دینی مدرسو کې د تعلیم په پلمه بیول کیږي، هلته بیول کیږي او د وسلوال طالبانو په لیکو کې جګړې ته روزنه ورکول کیږي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د سفی ولا په نوم یو نه کلن هلک چې امنیتي ځواکونو سشکاله او سوالو طالبانو خلاص کړ. فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي، زما کورنۍ مور او پلار غوښتل چې دیني سبق ووایم. زما مور او پلار نه پوهېدل چې له موږ سره به چل وسي. زما مغزي شستشو به کېږي او انتحاري حملو او بمي چاودنو ته به ما هڅوي. د غزنی چارواکو سشکال ادعا وکړه چې 40 کوچنیان او تنکی ځوانان چې وسلوالو طالبانو په خپلو لیکو کې جنگ ته تیار کړي وو ونیول او مسؤولو ادارو ته وسپارل. د فرانس پرس په حواله دا څرګندوي چې د بشري حقوقو د یو شمېر مدافع ډلو ادعا چې پر وسلوالو طالبانو تور پورې کوي چې په دینی مدرسو کې د تعلیم په پلمه کوچنیان او تنکی ځوانان اختطاف کوي پر ځای ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په خپل رپورت کې د هغو کوچنیانو او تنکیو ځوانانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو د مدرسې په پلمه په خپلو لیکو کې جذب کړي یا یې جګړې ته استولي دي. د دې سازمان په رپورت کې ویل شوي چې وسلوال طالبان ماشومان د مدرسې په پلمه بیایي او کله چې 14 کلنۍ ته ورسیږي له وسلو د کار اخیستلو او پر لارو د ماینونو د ځای پر ځای کولو تعلیم ورکوي. د قاهرې په اظهر پوهنتون کې د پاکستاني مدرسو یوه څارونکي احمد شهیر فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په سیمه کې فقر او نیستي د ستونزې یو اساسي عامل دی. د شهیر په وینا زیاتې فقیري کورنۍ خپل ماشومان د پاکستان په دینی مدرسو کې د زده کړې لپاره د پردیو خلکو لاسته ور اچوي. د پاکستاني مدرسو د څارونکي فرانس پرس ته ویلي چې یو شمېر مدرسو کې د زده کوونکو لپاره شرایط ډېر سخت دي. د هغوی لپاره د خوب او خوراک په ګډون د ژوند ډېر ابتدایي سهولتونه محدود دي او د مدرسې ژوند د هغوی لپاره د زندان په څیر وي. له دې امله د احمد شهیر په باور په دې مدرسو کې تنکي ځوانان او ماشومان یوازې کرکه زده کوي او داسې انګیري چې له مدرسې بهر په نړۍ کې د هغوی لپاره هیڅ ډول راتلونکی نشته.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
دا پاکستان په یو ګټه مار ولې پټوي؟ په پاکستان کې دی وای دلته تورستان نشته دی، تورستان څنګه نشته دی؟ تورستان په هر ځای کې، په هر دغه کې ماته ذات او ځای معلوم دی، په کوټه کې، په چمړۍ کې دی، د کوټه په ګوډ ګوډ ځایو کې دی، او دا یو دلته تورستان نشته دی. تورستان دلته د کومه شول؟ تورستان څنګه نشته دی؟ کوټه بای پاس پر ډاک دی، او روس آباد پر ډاک دی. دا ټول دنیا په بدل کې دا څنګه دی ولې تورستان نشته دی؟ تورستان څنګه ورته تورستان نه په یو ګټه مار ولې دی پټه دی؟ موږ تباه پاکستان کولو، موږ یو نه تباه پاکستان راول دخلې، بیا چې د دې زر تر زره علاج وشي.
د پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمي تندر خبرې کوم. دا جنخیل ولسوالۍ د وروستیو جګړو له امله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي. دا دوی سړک تر دې دمه کومه خاص پاملرنه نه دي شوې، یعنی کومې عاجلې مرستې نه دي ورته رسېدلې. د دې ولسوالۍ څخه زیاتره کډې خوستا او د پکتیا شمېر نور سیمو ته کوچېدلې دي، خو دوی د دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. دولت باید په خپل وخت سره مرستې وکړي. او همدارنګه د څمکني او جنخیل لویه لاره ډېره سخته کنډوکه پر ده. دولت دې دا سړک په پخو او سري ډول جوړ کړي تر څو د ولس ستونزې هوارې شي.
زه امن الله د ننګرهار ولایت د سارک غلجي د ولسوالۍ څخه دغه پیغام ثبتومه. زه د ازادي د رادیو څخه غواړم چې دغه دما غږ تر وزارت شیطانی پورې یا ریاست شیطانی پورې ورسی. دلته عمومي کلینیک ده د ولسوالۍ څنګ سره. امیر د هغه شخصي دواخانه جوړه کړې او د کلینیک دوا راوړي په هغه شخصي دواخانه کې خرڅوي. مریضان چې ورشي ته سره رواني او ډېره بده رویه له مریضانو سره دلته کېږي، خو څوک یې پوښتنه نه کوي.
دا استاسو په څو پیغامونه. په یو راپور کې دا شوې چې د آذربایجان ولسمشر او د کورنۍ غړو یو شمېر اروپایي سیاستوالو او کمپنیو ته نږدې 3 میلیارد ډالر په پټه ورکړي. دا چې ولې اسمت سروانه
د آذربایجان چارواکو په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو پر تورونو د اروپایي مشرانو د خولې د پټولو لپاره له کلونو راهیسې یو شمېر اروپایي سیاستوالو او چارواکو ته پیسې ورکړي یا قیمتي وسایل ورته اخیستي دي. د جرمونو او فساد د راپور ورکولو د پروژې په نوم ادارې د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د سیاستوالو د خلو د پټولو لپاره د شل کمپنیو په وسیله په زرګونو ځلې پیسې ورکړې شوې دي. دا اداره د آذربایجاني چارواکو له لوري د اروپایي کمپنیو او سیاستوالو د خلو د پټولو لپاره د ورکړې شویو پیسو اندازه 2.9 میلیارد ډالر شي. دا اداره هم درځوي چې دا پیسې داسې کسانو ته ورکړی شوی چې نه د آذربایجان ولسمشر او نه د کورنۍ غړي ورسره هیڅ راز خپلوي لري، خو د دې ادارې په وینا دا پیسې د دې لپاره ورکړی شوی چې اروپایي سیاستوال په آذربایجان کې د بشري حقونو پر سرغړونو څونه وایي. د آذربایجان حکومت د سه شنبه په ورځ د دې ادارې تحقیقي راپور رد کړ. د آذربایجان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر علیف او د کورنۍ غړي د جرمونو او فساد د راپور ورکولو د ادارې په راپور کې له ادعا شویو تورونو سره هیڅ ارتباط نه لري. دا اداره په خپل راپور کې وایي چې د آذربایجان په میلیونونو ډالر د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کمپنیو او افرادو بانکي حسابونو ته لیږل شوی دي. د جرمونو او فساد د راپور ورکولو د ادارې او د اروپا، امریکا او روسیې د څو رسنیزو مؤسسو د همکارۍ په نتیجه کې څرګنده شوه چې د دغو پیسو اصلي منبع نامعلومه ده، خو داسې ډېر شواهد شته چې د الیف کورنۍ د دغو پیسو په لیږلو کې لاس لري. د دې راپور پر اساس د استول شویو پیسو یوه برخه د الیف لپاره د لابیتوب او د نوموړي پر ضد د انتقادونو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه درې اروپایي سیاستوالو، یوه خبریال او یوه سوداګر ته ورکړی شوي دي.
د فلپس کمپنۍ له یوه نوي نوښت به مو هم اسمت سروان خبر کړي.
فلپس کمپنۍ چې له څو لسیزو راهیسې تلویزیونونه جوړوي نوی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټیکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټیکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټیکنالوژۍ یوازې سامسنګ کار اخیست. د فلپس کوانټم ډاټ تلویزیون 8602 نومیږي. اندازه یې 55 پر 55 انچ ده. دا تلویزیون پر کوانتم ډاټ سربیره امبلایټ سیستم لري چې رنگونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو چلوي. کوانتم ډاټ ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون ال سی ډی شیشې ته رڼا لېږدوي. ال سی ډی د او ال ای ډی تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي.
زه نوریاس نوریل تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار